څلور بجې شوې. احمد شبریم السلام علیکم. دا زجرډو ته د سات خبرونه وړاندې کوم. د یوناما مشه روزا اوتنبایو وه راتلونکي دوشنبه امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په هکله خبرې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د پنجشنبې په ورځ دا خبر په ایکس پاڼه کې خپور کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د یوناما په وروستي راپور کې پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو د دوام له کبله اندېښنه وښودل شوه. یوناما وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو انجونو حقونه د زده کړې کار تګ راتګ او په نورو برخو کې نقص شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د ناامنیو بیلابیلې 2209 پیښې ثبت کړې دي. په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 9 مخپور شو ویل شوي چې دا پیښې د 2000 ویل شوي دي چې دا پیښې د 2023 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی شي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش په ګډون د طالبانو ضد ډلو بریدونو ته هم اشاره شوې ده. د ګوتیرس په وینا د طالبانو ضد ډلو په دې موده کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی، خو د افغانستان هیڅ برخه هم له طالبانو نه ده نیولې. د طالبانو چارواکو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی وویل چې افغان حکومت د اسلامي او بشري اصولو پر بنسټ د ایران له خلکو سره همکاري ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلانې له مخې متقی د پنجشنبه پر ورځ په کابل کې د ناروې د سفارت د شارج دافیر پیر البرت ال ساس سره د لیدنې پر مهال د سیمې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اعلانې کې دا نه دی ویل شوی چې د طالبان حکومت د ایران له خلکو سره څه ډول همکاري کولی شي. ایران چې د میلیونونو افغان کډوالو کور دی، نشتې له بی اونۍ راهیسې د اسرائیل د هوایي بریدونو لخوا په نقشه سوی دی. اسرائیل د تهران په څیر د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د خوندي پاتې کېدو لپاره ووځي. د اسرائیل دفاع وزیر نن په ښکاره د ایران ستر مشر ته ګواښ وکړ. اسرائیل کاتس پر اسرائیل د ایران د تیر شپې له بریدونو وروسته د علي خامنهي ژوند تهدید کړ. تیره شپه د ایران لخوا د توغندیو په برید کې د اسرائیل په جنوب کې یوه روغتون ته زیان ورسید او تل ابیب ته نږدې څو استوګنیزې ودانۍ ولګېدې. د اسرائیل د روغتیا وزارت په وینا د ایران توغندیو لږ تر لږه 240 کسان ټپیان کړل چې 4 جدي دي. له دې بریدونو وروسته د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهی ملامت کړه. وی ویل چې پوځ ته هدایت ورکړل شوی او پوهیږي چې د خپلو ټولو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دا سړی باید په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. افغانستان د مهال په سیمه کې د کډوالۍ تر ټولو لوی ناورین تجربه کوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان 8 میلیونه وګړي د ګاوان سیمې او لویدیز په هیوادونو کې کډوال دي. د راپورونو له مخې لا هم له هیواده د ځوانانو او په تیره بیا د کډرونو تېخته دوام لري چې د اړتیا د انساني قاچاق کوونکو کاروبار هم توت کړي. د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ سکه لاس مهال را رسیږي چې ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړي تنګ شوي او ډله ډله اخراجیږي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې دغه ناورین ته نوی اړخ ورکړی او ممکن ګڼ شمیر کې افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شي. له افغانستان نه د ګڼ شمیر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه دي؟ ولې لا هم د ځوانانو او کډرونو تېښته دوام لري؟ آیا هیله شته چې د کډوالۍ لمن راټوله او افغانستان په دغه ناورین برلاسه شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دی لیکوال او د چارو کتونکو ډاکټر یحیی وردګ او مدني فعال میرویس عمرخیل. ورزو ډاکټر صاحب وردګ سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب سټډی مشي څه فکر کوي له افغانستان په دومره لوی شمیر کې د 8 میلیونه کسانو کډوالۍ څه لاملونه لري او دا په څه معنی دی د افغانستان د ولس او خلکو لپاره؟
السلام علیکم. زه د خپل پلار کیسه وکم. زما پلار په 1900 او 1900 لسیزه کې په امریکا کې درس وی او بیا به د جرمنی د لیارې نه بیرته افغانستان ته تلا. هغه ما ته قصه کوله وایي په جرمنی کې به دای چې بیرته افغانستان ته تلا د جرمنی پاسپورت کې د پاسپورت چې کنټرولوي دلته به ورته وي چې ته درې میاشتې په جرمنی کې پاتې کیدلی شي. هغه به ورته ځواب ورکوه چې نه زه یوه ورځ هم نه پاتې کیږم، زه بیرته مې خپل وطن ته ځم او هلته کار کوم. بیا وروسته چې جګړې پیل شوې د ما پلار اوس فوت دی، هغه وی اوس مې که په زور هم وباسي زه افغانستان ته نشم تللی، ځکه چې هغلته یو آرام هوسا ژوند نشم کولی. نو د ما په نظر زیاتره افغانان په همدغه څلویښتو کلو کې ځکه خپل هیواد او ټاټوبی پریښودلی دی چې دوی هلته آرامه او هوسا ژوند یې نه درلوده. اوس مثلا هغه وخت چې په 1980 کلونو کې روسان راغلل یوه څپه شروع شوله، بیا دوهمه څپه په 1992 کې چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو بیا بله څپه شروع شوه. همداسې دغه د ناتو عسکرو د وتلو اوازه چې شوله په 2014-15 کې بله څپه شروع شوله، ځکه چې خلکو ځان ناامن احساسوه، خپل ځان او کورنۍ ته یې هوسا ژوند نشوای آماده کولی. او همدغسې آخري څپه د افغانانو د وتلو ټول دنیا ته په 2021 کې چې د اشرف غني حکومت سقوط کوي، بیا هم زښته زیات افغانان ووتل د افغانستانه. یو مهم علت یې همدغه د رژیم تبدیلول دي او د نویو جګړو او نویو ګواښونو راتګ دی. او دغه د کډوالي نور علتونه هم شته دي لکه فقر. افغانستان تر اوسه نن همدا اوس یو د دنیا د غریبترینو هیوادونو څخه دی. نو
بله ډاکټر صاحب وردګ، دغه راځم ستاسو دغه لومړنۍ خبرې ته چې تاسو ویل چې د پلار به مو هغه خبرې کولې چې یو وخت د افغانستان پاسپورت دومره ارزښت درلوده چې په جرمني کې تر درې میاشتو پورې پکې اوسېدلی سو. امام چې اورېدلی دی وای هغه وخت کې چې چا د افغانستان پاسپورت درلوده نو اروپا ته بدون د وزیر راتللی سو، یا جرمني ته چې هغه وخت کې راتګ د خلکو ډیر وو. دا څه وخت و؟ له تاریخي پلوه ممکن ډیر ځوانان زما په شمول دغه ارزښت باندې خبر نه وي، یا خبر وي شاید ورته ډیر مهم نه وي معلوم سوی. دا د شا وختو، د ظاهر شا وختو، کنه لغه نه مخکې وختونو کې، وروسته وختونو کې چې د افغانستان پاسپورت
مو ته د ظاهر شا په وخت کې و چې 1980 کې دای امریکا ته تلا او درس وی، او ما ته دا ویلي ځکه په یاد دی چې زه هلته څلوېښت هغه وم او ورځ وم، یعنی د موږ څلوېښتمې وه. نو دا مې دقیق په یاد دی، 1988 کې وه، او بیا وروسته هم دای تللی دی.
نو آیا هیله شته چې بیرته همغه خوبونه راژوندي سي، همغه هیله راژوندي سي، افغانستان داسې یو ټاټوبی وګرځي چې دغه 8 میلیونه کسان چې ترې راوتلي دا بیرته ورسي، که ټول نه ورځي لږ تر لږه نیمایي بیرته ورشي، او نور له دې وطنه د ځوانانو تیښته، د کدرونو تیښته ودرېږي؟
ولا ډیره سخته ده. افغانستان فعلا که څه هم اوس پکې امنیت راغلی دی، خو خلک آرام نه دي. خلک د ډوډۍ خپل اولادو ته د ډوډۍ ورکولو توان نه لري. لکه وخت مې چې وویل شول، د جګړې تر څنګ فقر یو لوی عامل د کډوالۍ دی. په دې وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې، په افغانستان کې هم، دغه د اقلیم تبدیلیدل هم بل یو عامل دی چې هم په داخل د افغانستان کې خلک د چیرته چې اوبه نشته یا چیرته چې ډیره ګرمي وي بلو ځایو ته ځي، او دغه علت کیدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې هم نور هم زیات شي. زه خپله چې دوه کاله مخکې کابل ته تللی وم، ما لیدل چې خلکو اوبه نه درلودې، نو چیرته چې اوبه نه وي د هغې ځای نه باید خلک بل ځای ته کډه وکړه، ځکه چې اوبه ژوند دی او ژوند بدون اوبونه نه کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، را سره پاتې شئ. تاسو لږ زره دمه واخلئ، ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکوو، بیا به د خپل بل میلمه سره خبرې کوو. یو اوریدونکی سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشئ، میکروفون ستاسو، خبرونه اورئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت اللہ حمیدین د کابل په لین کې.
ښه، مهرباني وکړئ کابل نه ستړي مشئ. د کډوالۍ په ناورین باندې څه وایي او ستاسو په نظر لامل څه دی چې 8 میلیونه افغانان له هیواده کډوال شوي؟
کډوالۍ ناورین خور وره په ټول نړۍ کې ورته یو ناورین خور شوی دی. من ګاونډي ملک ایران دی، د دې مشکلات سره مخامخ کیږي. سوریا ده، ورپسې پاکستان دی. اقتصادي حالات یې ډېر ضعیف دی. متوسط معلومات ته د پاکستان څخه ډېر خلک مهاجر شوي دي، نور ملکونو ته تللي دي. امنیت وضعیت یې خراب دی، خو الحمدلله زموږ په ملک افغانستان کې د نورو کلو په پرتله باندې په دا درې څلور کاله کې الحمدلله ډېر پرمختګونه راغلي دي. ډاکټر صاحب چې دا خبره وکړه چې په کابل کې اوبه نشته، الحمدلله اوس حکومت یې ته متوجه دی چې د پنجشیر صاحب په پیپو کې اوبه راولي او د کابل له جګو غرو باندې ټانکي ورته جوړ کړي او کوروت اوبه ورکړي او د کوڅې پی کانال روان دي. او کابل کې کته چې ورته معلومات کړي وګوري، اندرې پوړه پلونه جوړیږي، پر سړک باندې برکی چرایي باندې، اوس په زمینی پل دی، هوایی پل دی، او د ځمکې پر سر باندې پل دی، او لارې برابرې شوي دي. نو کرار کرار انشاءالله ملک پر ترقی باندې روان دي. ځکه زموږ مخاطب ملک کې ټول مشکلات ته بې امنیتي جوړ کړی و، جنګونه جوړ کړی و، چې یوې ادارې خپل کار ته نه وخلاص او نه خپل کار یې کولای شو. اوس الحمدلله ټکو ټکو بند دي، که د جمهوریت د وخت ورونه دي او که اماراتي ورونه دي، که د ولس ورونه دي، ټول یو ملت دي، یو افغانستان دي. اوس ښایسته ګلی ګلزار ژوند دي. الحمدلله چې هر وخت دی یو جمهوریتي ورور سره کښېنس په جمهوریت کې وظیفه وه، په جمهوریت کې خدمت کړی و. هغه ورونه هم ډېر خوشحاله دي، او که په امارت کې دي هغه هم خوشحاله دي، ولس هم خوشحاله دي. دغه اقتصاد مشکل په ټول نړۍ کې سناسه روان دي. په ټول نړۍ کې اوس که تورته وګورئ، یو ایم پر مجرو نړیوال اداره په دا 30 کال کې مرستې نوې بند کړي، یو ایم هم مرستې بندې کړي، ځکه چې نړیوال هم د بحران سره مخامخ دي. نو یوازې افغانستان نه دی، چې لږ صبر وکړو، لږ ملت ته متوجه شو. زموږ ملک ته یو کس راغلی و د ناکامرا په نامه، جاپانی و. نو ناکامرا به خلکو ته 8 ساعته لپاره روزانه ورکوله، بیا به ورته وله چې نیم ساعت د ملت لپاره خدمت وکړي. په دا نیم ساعت به د ولس دومره په جذبات راوستي دي جاپانی، چې تر دا 8 ساعته بیا ډېر خدمت به وکړي. نو اوس که موږ په دان کې دا جرأت وکړو، دا وجدان وکړو چې دا ملت زموږ دي، او موږ پارتنر سره لرو چې پرون څوک هم، نن څوک هم، سبا څوک هم، ټول یو ملت دی، یو افغان دی. نو انشاءالله موږ د ملک په پرمختګ وکړو.
بله، نو اوس خو دغه شمیرې ښیي چې 8 میلیونه کسان کډوال شوي، او ډیره برخه یې په دې وروستیو 2-3 کلونو کې. سره له دې چې تاسو هیله من یې او وایي چې د کابل وضعیت ښه دی، په ټول هیواد کې امنیت هم نسبتا ټینګ شوی دی نظر پخوا کلونو ته، نو بیا څه فکر کوئ د ځوانانو تېښته ولې روانه ده؟ او کله چې دغه د پاسپورټ ادارې ته سړی ورسي، بیا سړي ته اندازه لګیږي چې ځوانان څومره د پاسپورټ په لټه کې دي، ځکه د پاسپورټ اخیستل دوی ته یوازینی ګام دی چې بیا وروسته پسې مسافرۍ ته ځي. هغه مسافرۍ هم کاشکې داسې په قانوني لارو وای. تر ډیره دغه د قاچاقبرانو بازارونه ورسره ګرم شوي دي، دوی په قاچاقي لارو داسې راځي ایران ته، حتی ځینې آسیې روسیې خواته وړي، او بیا دې خواته اروپا ته هڅه کوي، چې متاسفانه ډېرې په لاره کې بیا له خطرونو سره مخ کېږي، حتی ژوند له لاسه ورکوي.
دا ساده خبرې په تایید باندې نن ماته یو څه خواته وکړل، پاسپورټ راته جوړ کړم، سبا به در کور کوم انشاءالله. نو ته پاسپورت په اداره کې دغه نه غاړه ګورند لکه څنګه چې تا خبره وکړه. خدای دې خبر لري چې موږ افغانان د اکل کال چې کم اقتصاد د جمهوریت په وخت کې څومره قوي وو پاغونه قوی اقتصاد باندې مختصوی دي. نو دوی او ټول هغه چې اقتصاد غواړي او هغه چې آزاد ژوند غواړي نو دلته د افغانان چې دي څه دا زندگی دا چې په چیروي اصولو کې ده د چوکاټ ته یو دم لوېدل د یو سلو کالو یو څوک آزاد زندگی کړي او ته اوس هغه یو امر بالمعروف په لای یو چوکاټ ته اتي. نو اکثره وجه دغه یې دغه وجه ته چې د فقر د وجه ته نه دي دته چې دې ته دا ژوندۍ ته چوکاټ ته نور تدبیر څه سختي نو په دغه وخت باندې دې خارج ته ځوانان دې اقتصاد د وږي کده هر چا د کور معلومات وکي د فاميلي یو کس ته ټلیفون وکي هغه کس دا درته وایي چې دا الک مسغلاق لري دي او مجته دا معلومات ته چې دغه کابل ته خلک به چې د نیمرو تر باډر خپل قربان پیدا کړی دي بیرته راګرځول دي. نو دا ځوانان اکثره په دغه چوکانه ژوند باندې مختصوی دي په دعایات کې باندې مختصوی دي. نو لږ درته وته چوکات جوړ دي اداره جوړ ده د اداره کې زندگی دي ته دی لږ سخته ده. نو یو څو کاله بعد به انشاءالله او کال دوه درې کې به ځوانان ورور عمر سره عادت کې اسلامي ټولنې سره به عادت ونیسي مشکلات به الله حل کړي.
بله کور ودان ډیره مننه سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکي ته هم نوبت ورکړو. ستړي مشي مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. افغانستان د کډوالۍ د لوی شمیر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه کېدلی شي؟
دا موږ مهاجرین راغلي یو کسه کسان بېرته واپس باندې روان دي. کاروبار نشته دی فاری نشته دی اقتصاد ضعیف دی اکثر ایران ته ځي اکثره ترکیې ته ځي اکثره دوبۍ ته ځي.
تاسو راستانه شو کډوالو په ډاله کې یعنی تاسو هغه کسان چې په خوا کډوالۍ کې وای وس پرته وطن ته راغلی یې؟
بله بله ما خپل په لاور کې په میا خان کې مو وخت تر کړل دی اوس راغلم غوښتل کډوال یم.
څومره وخت کې وطن ته راستون شوی؟
نه یو کال کېږي ان شاء الله.
خا او تاسو په زور راوېستې چې په خپل خوا راغلی؟
یا خپل د خو خره غوډه مهاجر عادت ډیر نازک بلل راغلی افغانستان ته خپل وطن ته.
او دلته وطن کاروبار روزګار
څنګه؟ بالکل سره ډوډۍ تاریا یاد نه پکې تاریا نه.
نو څه کوي دلته کاروبار پسې ګرځي او کبي خدای مکړه کزین زبانان بیا کوشش کوي چې د کډوالۍ ژوند غوړه کړي.
کډوالۍ ژوند سره ته مجبور یې چې بس کډوالۍ ژوند غواره کړو. کاروبار نشته دی او بره باندې وچستی وي بزګریان مو کوله هغه رود را باندې وچسته ولې بالکل طبیعي زیاتې دي.
ښه کور ودان سلامت اوسئ. له دې شونه په دې هیله چې دغه ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزې هوارې شي او تاسو بیا کډوالۍ ته مجبور نشئ. یو بل اوریدونکی هم راخلو بیا ورجو میلمنو ته ستړي مشي مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
خیر شو انجینر صاحب تاسو ته ټول ګډونوال ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ او روغ بس لکه څنګه چې په دغه مورو تاسو دغه موضوع بشپړ کړی او نن وخت راکړه د خیر شو کور ودان سه او مخ کوم اوریدونکو چې وغه کېدو ښه خبرې دي دغه او کوم دغه ماجر وروس وغه کېدو لږ خپل افغانستان ډیر مخکې ماجر شوی ولما یعنی بيخي وړو کوي ولم خو دې کور په دغه کې نه دغه چې په مسافرۍ باندې کړل وم او پیلان دا څو کاله کېږي شل کاله کېږي زه به همدلته افغانستان کې اوسېږم او خپل کورونه هم دي. اقتصاد په وجه باندې اقتصاد خو له صفر سره صفر ډول په دې خاطر باندې کاروبار نه نسته له نورو جیانو چې مقصد لکه مخکې چې جمهوریت ټیم کې شولو په هغه وخت کې به موشتات رال په موشتاتو کې به ټولو کار کول اما اوس هغه کومه موشتاتو باندې یعنی معنا کار کېږي او پیلان کار روان ده. زه ته وایم چې پنځوس نفر کڼور وي پکې.
بله مخکې غوړیدونکو له کابل لاړی کني ولې غویل چې نه اقتصادي ستونزې ډېرې نه دي ځوانان وایي د لپاره له وطن تښتې چې دوی باندې یو څه کړی تنگ شوی ده امر بالمعروف وزارت یا کارکونکو تنگي تاسو سره موافق یې؟ بله فکر کوم د غوړیدونکو سره زموږ اړیکې پرې شوې ده. د غوړیدونکو اړیکې نیولې و چې خپل یو وخت په مسافرۍ کې ژوند کوو خو اوس وطن ته ستون شوی وای چې په وطن کې خصوصا کومه سیمه کې چې دای ووسی حالت بیکاری ده او ځوانان د بیکاری لکباله مسافرۍ ته زړه کوي. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا راځو میلمنو ته ستړي مشي مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. فکر کوم دغه اوریدونکو چې موږ غږ نه اوري له د سره مخه کوو، او اوریدونکو که چېرته اړیکه نیسي موقعیت سم انتخاب کړئ چې غږ مو سم راشي، نور اوریدونکي او ستاسو غږونه موږ ته سم راشي. کور ودان راځو اوس د بحث بل میلمه مدني فعال میرویس عمرخیل هم سټوډیو سره وصل شوی دی. عمرخیل صاحب ستړي مشي، ستاسو ارزونه او موندنه څه ښیي؟ څه لامل دی چې 8 میلیون افغانان له افغانستانه د مهال کډوال دي؟ البته دا رسمي شمیرې دي چې یونیسیار خپرې کړې دي، ممکن غیر رسمي شمیرې له دې نه هم زیاتې وي.
زما غږ درځي تاسو ته؟
او غږ ملري عمر خیل سي مهرباني.
سلامونه نیک هیلې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته، خپل افغانانو ته نیک هیلې احترامات مې ومني. وګورئ متاسفانه چې دا د سیمې د هوادونو په پرتله د افغان ماچرینو تعداد او د هجرت لړۍ دا ډیر زیات ده. تقریبا دا مختلف عوامل لري، جګړه او نامنی یو عوامل ده، اقتصادي ستونزې، بیروزګاري، سیاسي بې ثباتي او بشري حقوقو نقص، او په همدې توګه تعلیم او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرل او طبیعي آفتونه. خو په افغانستان کې د مهاجرت او د ماچیدونو لړۍ دا د جګړې او نامنې او بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو سره مستقیما دا تړاو لري. اته میلیونه افغانان دا خو رسمي ارقام دي، اما که وګورو شاید تر دې ډیر ارقام وي، تقریبا تر 9 او 10 میلیونه پورې هم دغه تعداد رسیدلی شي. نو دغه عمده عوامل و چې افغان معاشرین دوی له خپل هېواده نورو د سیمې ګاونډیانو ګاونډي هېوادونو ته، اروپایي هېوادونو ته، امریکا، استرالیا، منځنۍ آسیا هېوادونو ته دوی وکوچېدل، هلته لاړل، مهاجر شول. نو دغه عمده عواملو چې ما تاسو ته ویل ممکن نور په کور دننه هم ځینې ماجنتونه ترسره شي، یا کډو یا د یو سیمې نه بل سیمې ته د مختلفو عملونو له وجې. نو بدبختانه بیا د 2002 کال نه وروسته بیا دغه سلسله شروع شوه، او دغه ارقام له مخې تقریبا تر 1.5 میلیونه پورې نور افغانان هم د 2002 او تر 2015 کال پورې دا تعداد هم رسیدل، چې دا په خپل دغه د بې ثباتۍ، اقتصادي ستونزو یا نورو سیاسي او نورو مسایلو سره دوی تړاو درلودل. نو متاسفانه چې دا لړۍ لا هم ودرېدلې نه ده، او هر ورځ که تاسو فکر وکړئ په قاچاقي او غیر قاچاقي لارو یا په رسمي او غیر رسمي توګه زرګونه افغانان دوی روان دي، او د مهاجرت نیت یې کړی. په دغه کې اکثره ځوانان کورنۍ دي، اکثره خلک چې اوس مهال دوی تعلیم ته لاسرسی نه لري، یا د هغوی کورنۍ د دغه محدودیتونو لاندې دي چې دوی نشي کولی هلته خپل زده کړې ترسره کړي، یا د مېرمنو برخه ده، او په همدې توګه اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دا په خپله یو لوی لامل دی. د ملګرو ملتونو د ارقام له مخې په کور دننه هم ډېر شمېر افغانان له یوې سیمې څخه بل سیمې ته دوی کډه کړی او مهاجر شوي دي. نو دا طبعا متاسفانه د افغانانو په ژوند باندې دواړه هم مثبت او هم منفي اړخه لري. مثبت اړخ یې دا ده چې هغه افغانان چې هلته اقتصادي ستونزې لري یا هلته سیاسي نور ستونزې مشکلات لري، دوی خپل د ژوند د خوندي کول لپاره نورو نړۍ او نورو هېوادونو ته دوی هجرت او مهاجرت کړی. او په ځمن کې منفي پایله هم همدغه ده چې ځینې په دغه کې تعلیم یافته باسواده لوستي افغانانو چې هغوی هم نورو هېوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې دا په خپله د افغانستان د تعلیم او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو منفي پایله درلودلی شي. نو په همدې اساس دغه مختلف عواملو دغه عمده دلایلو چې ما تاسو ته وړاندې کړ.
کور ودان عمرخیل صاحب را سره اوسئ. ډاکټر صاحب یحیی وردک،
تاسو سره چې فکر کوم اړیکه پرې شوې ده، تخنیکي همکار اشاره کوي چې له ډاکټر صاحب ورداک سره اړیکه پرې شوې. عمر خیل سي، تاسو ته د پوښتنه راځي کوم، تاسو په لاندو کې اشاره ورته درلوده چې له افغانستانه د یو شمیر کډرونو وتل د افغانستان لپاره ګران پریوزي، د افغانستان لپاره منفي پایلې لري. په همدې برخه کې دغه کوم ځوانان چې په دې وروستیو دریو کلونو کې راووتل، که څه هم د افغانستان اوسنی چارواکي یا هم د طالبانو حکومت دغه ځوانانو ته د تښتېدلو نوم ورکوي، یا هم وایي چې دغه د پخواني حکومت پلویانو یا د نړیوالو ځواکونو کارکوونکي یا د هغوی په اصطلاح همکاران وو، اما که واقعیت ته وکتل شي، یو څېړنه ازادي راډیو کړې وه، یوازې 400 متخصصین چې د روغتیا د برخې متخصصین وو دا بریتانیا ته راغلي. دغسې مثلا په سلګونو همدغه طبي پرسونل یا کارکوونکي یا متخصصین ایران، پاکستان او ترکیې ته راغلي دي. دغسې مثلا که د انجینرۍ د برخې متخصصان او کدرونه وګورو، زه پېژنم زموږ شخصي ملګري د پانتون د دورې کسان وو چې ښه انجینران وو، اما اوس ځي هغه امریکا ته کډوال شوي دي، هلته دغه خپل کارونه مخته وړي. دغه اغیز څومره محسوس دی او څومره اوسنیو چارواکو ورته کار کړی ده؟ فکر نه کوو چې دغه سلسله دوام ولري، نو د افغانستان لپاره به د کډرونو کمی په نږدې راتلونکي کې یو غټ اثر خوږی وي.
لودین صاحب، وګورئ، د سیاسي بې ثباتۍ او د بشري حقونو نقص او په همدې توګه د تعلیمي او روغتیا خدماتو نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله د 2002 کال نه وروسته ډېر شمېر افغانان تقریبا رسمي ارقام خو ممکن ډېر به وي، اما تر 1.5 میلیون پورې ډېر افغانان دوی دغه اروپایي او همسایا او نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې په دغه کې رښتیا هم متاسفانه او بدبختانه ما مخکې درته یادونه وکړه چې په دغه کې ډېر شمېر هغه افغانان دي چې دوی تعلیمي کدرونه ول، د پونتون استادان ول، د اکاډمیکو علمي بنسټونو ډېر درانه مشران ول، او د طب په برخه کې تاسو که وینئ ډېر زیات زمونږ ډاکټران او هغه متخصصین چې هغوی ځانګړې تجربه او متخصص او پروفیسري او ډاکټراوې درلودل، دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي، مهاجر شي، هجرت وکړي. په همدې توګه نور دغه د تعلیمي او اکاډمیک برخو کې خو ما یادونه مخکې مو وکړه، په تخنیکي برخو کې همدغه د انجینرۍ د برخې ډېر تکړه پیاوړي انجینران هغوی هم وکوشېدل. د ښوونې روزنې په برخه کې ډېر تکړه او اکاډمیک شخصیتونه دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي، نه یوازې دا بلکې لیکوالان، ژورنالستان، شاعران. وګورئ تاسې څه موده مخکې زه یو لیست ما په رسنیو کې ولیده چې په ډېرو افغان لیکوالانو باندې چې هغه کتابونه لیکلي او د هغې په کتابونو باندې بندیز ولګېده، نه دا په دې معنی ده چې دغه خلکو ته نور دلته د ژوند هیڅ یو تمه او توقع نه وه. کله چې د یو لیکوال پر کتاب بندیز لګېږي، نو هغه مجبوره ده چې هجرت وکړي یا مهاجر شي، وطن پرېږدي. په همدې توګه د شاعرانو په برخه کې تاسو اوس وګورئ، ډېر ښه شاعران مونږ چې هغه زموږ او تاسو د فرهنګ او د کلتور او د ټولنې یو برخه ده، دوی وطن یې پرېښودل او مهاجر شول. خبریالان، د بشر حقونو مدافعین، مدني ټولنو مدافعین، یعنی دا ټول دا زمونږ او تاسو د ټولنې هغه اقشارو چې دوی وطن یې پرېښوده. سمه ده، په دغې کې به ځینې هغه اشخاص وو چې هغوی مستقیما د جمهوري نظام یا د دولت یا د حکومت په درېګونو قواو کې دوی دندې درلودل، یا وکیلان ول، یا حکومتي چارواکي ول، یا اجرایه، مقننه او قضایه قواو کې کار کول. اما د دینه بغیر موږ او تاسو وینو چې د جامع نور اقشار دوی هم هجرت وکړل، دوی هم مهاجر شول د مختلفو دلایلو له مخې. تاسو ولیدل ځینې هغه لیکوالان بندیان شول، ځینې خبریالان بندیان شول، ځینې نور هغه د بشري حقونو یا د مدني ټولنو فعالین شول، هغوی هم بندیان شول. یعنی دغه سلسله مختلف اقشارو پورې تړاو لري چې یعنی یوازې یو برخه نه ده چې ځینې خلک یو چاته د تانه او پیغور په شکل وایي چې ولا فلاني تښتېدلی یا فلاني جمهوریتان او دا، یعنی سمه ده یو برخه باید حکومت او د دولت غړي ول،
اما ډیره برخه خو هغه عام افغانانو چې دوی فقط په علمي او اکاډمیکو ځایونو کې دوی دندې درلودل، د پونتونی او استاد او د یو تخنیکي او مسلکی پونځي استاد، نو هغه به څه له سیاست سره، خو د بیلګې په ډول د کابل پونتون، ننګرهار پونتون، همدې توګه د بلخ پونتون، د هرات، د کندهار پونتون، د پکتیا د پونتون، دغه ټول هغه استادان چې هغوی یوازې د ژوند کولو امید او ارزو او پنګ همدغه استادی و همدغه وا چې دوی د دیشو سلویخ کلونو دوی تجربه درلودل، دوی چې کله بې کوره په کور کېناستل او دوی ته مطلب پنځه کسه شپږ کسه اووه کسه اته کسه کورنۍ غړي په غاړه ول، نو دوی د خپل د ژوند د خپل د بچیانو ماشومانو او د راتلونکي لپاره دوی مجبور شول چې بلاخره دوی وطن پرېږدي او هجرت وکړي. نو دغه ټول هغه عوامل چې ما درته په دغه مختصر ډول تاسو ته وړاندې کړل، نو متاسفانه ځوانان په دغه کې ډېر زیات ځوانان موږ تاسو وینو چې په همدغې څو میاشتې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ایران په پولو کې، د ترکیې په پولو کې څومره افغان ځوانان دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو هر یو نه چې پوښتنه کوي وایي فقر ده، بیکاري ده، لږه ده، کار نشته، یو تعلیم یافته ځوان دپاره چې هغه پوهنتون یې لوستي په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي، یو ډول تبعیض نه ورسره، یو مذهبي تبعیض نه ورسره کار اخیستل کېږي، نو هغه طبعا مجبوریږي چې خپل وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي. نو دا هغه بل یعنی هغه سیاسي بې ثباتي او اقتصادي ستونزو عواملو چې په دې اخرو کې د 2022 کال نه وروسته هم د مهاجرت او هجرت لړۍ بیا په افغانانو باندې لمن خپل هغه سورې خور کاو، ډېر افغانان نورو هیوادونو ته مهاجر شول. تاسو کله ارقام وګورئ ډېر زیات مهاجرین ایران، پاکستان ته او په همدې توګه د نورو قانوني او غیر قانوني لارې اروپایي هیوادونو ته راغلل، چې په هغه کې له سوریایي کپټولیز ډول حساب کو د سوریې نه وروسته افغان مهاجرین دا په اروپا کې دا د دویمه لویه کټګوري ده چې هلته اروپایي هیوادونو ته دوی راغلي. د هر هیواد د خپل جدا ارقام لري، هر هیواد کې چې څومره دي، اما جرمني د افغان مهاجرینو دغه د ډېر افغان مهاجرینو په کټګوري کې په اروپایي هیوادونو کې جرمني اول هیواد ده، همداسې نور په ټولو هیوادونو کې دوی تقسیم شوي دي. اما ډېری برخه په ایران او پاکستان کې دي چې اوس دغه د ایران حالات هم دغسې کړکېچن حالات ده، نو دا پخپله به د افغان مهاجرینو باندې، هغه مهاجرین چې دوی غوښتل له ایران نه نور اروپایي هیوادونو ته راشي، دا هغوی باندې به هم ناوړه اغېزه وکړي.
بله، کور ودانو مرخیل صاحب، زه د بحث په دوهمه نیمایي کې همدې مسلې ته راتللم چې اوس دغه د ایران او اسرائیل ترمنځ لانجې د افغانستان د مهاجرت موضوع ته یو نوی اړخ ورکړی دی. ممکن ایرانیان افغانستان ته راکډوال شي، هغه کسان چې پولو کې نږدې ښارونو یا ولایتونو کې اوسي، ځکه دوی لپاره به نږدې جای افغانستان وي، او افغانستان کې دننه وضعیت داسې دی چې خپلو بې ځایه شوو ته یا خپلو ستنو شوو ته امکانات نه لري. دغو کډوالو لپاره به څه ډول امکانات برابرېږي؟ په همدې موضوع وروسته لږ زره تمکیږو. یو اوریدونکی راغله، بیا راځو ډاکټر صاحب برداک سره خبرې کوو. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قهرمان تیم ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
ډېره مننه اتل صاحب، زموږ دایمي اوریدونکي ستړي مشي. د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
الله دې خوشاله کړي. سلام ملګرو، تمام اسدالله الدین صاحب ډېر شایسته موضوع ټاکلې ده. د کډوالۍ خو الدین صاحب محترم بدبختانه بای چې وایم چې دا شل کال نه، دا تلویش کال افغانستان خلک چې دی مهاجر دي په بیلابیل هیوادونو کې، یعنی کاغه تاسو ایران وګوري که پاکستان وګوري، مثال د خبرې خو دلته حکومتو کار نه دی کړی. اسدالله الدین صاحب که تیر حکومت وکړه، وسنۍ حکومت یې د خپلو مهاجرو دپاره دی باید غم وخوري. اوس دا دی په ایران کې لکه امیر ما چې اشاره ورته وکړه، د اسرائیلو او د ایران جنگ دی، نو دلته خامخا زموږ افغان کډوال ته زیان رسېږي، ځکه هلته په کلو کلو یا میاشتې یا په کډه تللي دي یا د کاروبار دپاره تللي دي. نو اغېزې به ډېرې بدې زموږ پر حکومت باندې. دا غږ د محترم اسدالله الدین صاحب چې خپلو د مهاجرو غم وخوري، که شش کال خپل مهاجر ته دغه د مینا برابر نه کې دراتګ پر کال، مثال پاکستان هم مهاجر راړي، بل کال راړي، بل کال راړي، نو په کار دغه د محترم اسدالله الدین صاحب چې سر د وسله مثال ورته په کاروبار سي د نمرو ځایونه ورته برابر کړي، خپل مهاجر راو باسي په هر تو د چی مثال کپ پاکستان کې کپ ایران کې مرز ضرورت ته تل راځي او تلرو شدي چې وس پر وخت چاره مهاجر خپل کورونه تراسي. محترم اسدالله الدین صاحب،
بله، کور ودان او اتل سه په کور دننه د محل امکانات څومره دي؟ مخکې وريدون کې ل دیشونه اړیکنی ولې و د هلمند ولایت وای، زه له پاکستان راغلی یم، لا اور نه یو کال کیږي، وای اوس دلته وضعیت خرابه ده، د اوبو لپاره اوبه نشته چې ځمکې په اوبو کو، نو اوس وای بیرته غواړم چې ووځمه. نو فکر نه کوو چې تر اوسه په افغانستان کې دننه دې ته شرایط برابر نه دي چې کډوال دې بیرته راستان شي.
بالکل اسدالله الدین صاحب، ډیره ښایسته موضوع دی. ټاکلې ده ډیره ښایسته پوښتنه دی وکړل الدین صاحب. وچکالی خو په هلمند کې، په ټول هلمند کې باید وامیان، په ټول افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومات ده چې وچکالی ستونزه سره مخامخ دي خلک. خو خبره ده چې د سیونیاش کې دلته یو کډوال راغلی و د پاکستان څخه، نو بیا ما پوښتنه ځینې وکړه دلته غنم له اوله نجا زوار له مال څنګه مثال دا واه وسله پاکستان حکومت واره ول چې ظلم را سره ولاته یا ظلم را سره کړی دی. پاولو کې دا خبر راته وکړل چې د پاکستان څخه وځي، نو موږ خپل خاصه رالو چې واره خبره کړي نو مال دا حکومت او کاروبار او دغه زمينه ته برابر کړ. واره ول چې حکومت تقریبا 15,000 کالدار د یوې لاري کرایه و دغه دا سره ایستل دلته د بارانچی پورې، د بارانچی څخه بیا دغه دا پورې مثال طالبان خپل کرایه ورکړل. خپل دغه کړي د پکات د وچکالی و دغه د کاروبار محترم اسدالله الدین صاحب چې کاروبار دلته په افغانستان کې نشته، حکومت دغه شرایط ورته برابر کړي او مزیک بار کې الدین صاحب د کډوال دلته دغه مشکل سره مخامخ شي. دلته راشي د استوب نزاینه نن لري غټ مشکل د کډوالو دغه د نور، ان شاء الله کاروبار خدای مهربانه دي په کرا کرا سره پر حکومت موږ دغه غږ شي د کډوالو د طاره غمو خري دا کډ موږ کډوال دي موږ خو په دې الدین صاحب حکومت باید د کډوالو غمو خري.
کور ودان اتل صاحب سلامت او سید ډیر مننه چې اړیکه مونی ولا باس تر اگرزو ورزو ډاکټر صاحب ورداکته. ډاکټر صاحب تاسو را سره مننه. څه فکر کوي د ایران او اسرائیل جګړه به د افغانستان د کډوالو ناورین ته نوې رنگ ورنکې؟ ځکه داسې ویل کیږي چې ممکن ګڼ شمېر کې افغانان راستانه شي، داسې ویره هم شته چې ایرانیان هم ممکن افغانستان ته کډوال شي. البته که دغه جګړه دوامدار کیږي، اوس لا ډېره په پیل کې ده، ځکه موږ راپور درلود چې ارمنستان ته دغه راز ترکیې ته ایرانیان دا مهال د تګ یا مسافرت یا مهاجرت په حال کې دي.
بلی او لکه په افغانستان چې په د تلویختو کلو کې د جګړو د لاس افغانان کډوال شوي دي او کیږي، یعنی لویترین عامل د کډوالۍ جګړه ده په ټوله نړۍ کې. همدغسې دا نوې جګړه به هم کډوال، یعنی ایرانی کډوال یا که جنگ نورو هیوادو ته پراختیا عمومي له بده مرغه تاثیر ولري.
او فکر کوي چې په هیواد کې دننه داسې شرایطو باندې کار وشي یا داسې شرایط به آماده سي چې دغه یو حالت آمادګي سته؟ ځکه د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت اوس مهال یوازې هغو کډوالو ته آمادګي لري چې له پاکستانه ستنېږي، هغوی هم ګیلمند دي او وایي چې هغه سې رسېدګي ورته نه کېږي لکه چې لازمه ده. که له ایران نه ډېر شمېر کسان ستنېږي یا هم مثلا ایراني وګړي ځي، چمتووالی ورته تر سترګو کېږي یا دغسې حالات ته چمتووالی شته، امکانات شته؟
الله زه خو د چمتووالي نه یم خبر چې حکومت په افغانستان کې څه تدابیر نیولی دي یا به ونیسي. دا خو یو اضطراري حالت دی. خو یو خبره زه کولای شم، یو خو داسې اضطراري دفتن یو مشکل پیدا کیږي چې هغې سره باید اضطراري عاجل برخورد وشي د امکاناتو په چوکاټ کې. خو یو ځینې شیان چې زه ویلی شم، لکه مخکې چې وغږی دو د کډوالۍ د مخنیوي او یا د حل د پاره یې چې ونه شي، هغه اساسي علتونه یې باید حل شي. لکه همدغه جګړه چې ده، بل سیاسی ثبات په افغانستان کې کراشی او اقتصادی، بل علتی اقتصادی ستونزی دی چې فقر او بیکاری دی بین اولاره شی، زراعت او صنعت توجه وشی، لکه دی قشتپه کانال همدغه سی نور بنسټیز اقتصادی پروژه باید جوړ شي. بل علت یې هغه ځینې فرهنګي محدودیتونه چې په افغانستان کې شته دي، لکه یو چا موږ ته اول راکا چې ولا لوری غواړي طب ووایي او طب په افغانستان کې نشي ویلی، دوی په دې فکر کې دي چې دا خارج ته ولاړ شي. او بل علت یې همدغه وچکالي د اوبو نشتوالی او د طبیعي پیښو دی، نو په دو باندې هم باید په دوامداره توګه طویل المدت پلان او ستراتیژي حکومتونه او مسؤلین ولري تر څو مخنیوی وشي. یو بل موضوع چې ما غوښتل ور اضافه کړم هغه دغه ده، د کډوالۍ د پاره یو څه علتونه په بهر کې هم شته دي چې دې ته پول یا پول د انګلیسي اصطلاح یعنی را جلبول یې دادي. ما دلته په جرمنی کې په داخرو هفتو کې څو ځوانان ځوان ډاکتران دلته ولیدل چې د ما کتاب یې غوښته او ما سره مشوره کوله. هغه افغانستان نه و مجبور کړي، هغه دوبره څه سیاسي یا کوم بل مشکل یې نه درلوده، بلکې هغو دپاره آلمان یا نورو هیوادونه دغسې یو لاره برابره کړې ده چې که ډاکتر وي یا په نورو برخو کې تحصیل کردگان وي دلته راشي او دلته د دوی دپاره کار او خدمت وکړي، چې کیدای شي په راتلونکي کې دغه کتګوري هم زیاته شي. لا نوره هم چې دغه ته هم یو توجه پکار ده د چارواکو د خانه، ځکه چې که ده د یوې خانه د ځوان ډاکترانو دپاره او د کورنیو دپاره یې د ښه کار دی، خو دغه ډاکتران د افغانستان په پیسو تربیه شوي، په دې باندې زښته زیات سرمایه ګذاري شوې ده او دا چې په افغانستان کې مکتب ولولي پوهنتون ولولي او بیا تربیه شي آماده شي کار و خدمت ته او بیا ولاړ شي بهر هیواد ته او هلته د هغوی دپاره کار وکړه.
بله کور ودان وردک صاحب سلامت اوسئ، ورزو او لبل مل سره خبرې کوو. اوریدونکي فکر کوم دا مهال سټوډیو سره نه دی وصل. دلته فیسبوک کې هم یو شمیر مینوالو راته خپل پیغامونه او نظرونه پرېښي، دا به هم زه وروسته شریک کړم. راځئ چې د بحث په پای شي بوکې لږ زره په دې تم شو چې هیله مندي څومره ده. عمر خیل صاحب دا پوښتنه تاسو نه کوم، بیا به وردک صاحب سره هم دا بحث راټول کړو. آیا هیله شته داسې څرکونه معلومیږي چې افغانستان به د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره هڅه کوي؟ دغه کوم پیشنهادونه چې وسول دوته به د عمل جامه ورغوندي. مخکې به اوریدونکي زنګ ووهل، کابل ویل چې وضعیت ډیر ښه دی، بیکاري دومره محسوسه ده، او اقتصاد ښه دی، او حکومت وایي پلان لري چې په ښارونو کې د اوبو د پیدا کېدو لپاره یعنې د مهاجرت د مخنیوي لپاره وایي اقدامات شته. هیله مندي شته که چېرته عملي وګورو یا هم هغه واقع بینانه نظر وکړو، آیا داسې سرکونه معلومیږي چې افغانستان به بالاخره یو لس کاله وروسته د کډوالۍ له اوسني بحران یو څه وتلی وي او وضعیت به داسې وي چې ګڼ شمېر افغانان به بیرته ستنېږي؟ لکه هغه د سوریې وضعیت تاسو مخکې یاد که سوریې ته اوس ډېر کسان بیرته ستنېږي او دغه کوربه هیوادونه هم اوس سوریایي کډوالو ته وایي چې اوس بیرته لاړ سئ، ځکه وطن مو جوړ سو، وطن مو له بندیزونو ووته، وطن سره مو اوس نړیوال تعامل شته، نو اکثره سوریایي وګړي بیرته ستنېږي. افغانستان کې آیا دغسې امیدواري شته چې حالات به دومره حتی بدلېږي چې کډوال بیرته ورستانه شي؟
لودین صاحب وګورئ، دا خو چې دوی کوم ترتیب ورته لري، څه پلانونه دوی کډوال ته لري، دا باید د موجوده حاکمې ډلې چارواکي دوی ورته ځواب ورکړي. اما د یو افغان په توګه موږ عملا وینو چې رښتیا هم ستونزه او مشکلات ډېر زیات دي. هغه چې منظم برنامه چې پخوا که څه ناڅه حالت داسې و چې په حال د هغه وخت کې هم د جمهوریت وخت کې هم بې ثباتي وه، اما بیا هم د کډوالو په برخه کې نړیوال اداره کار کولو، سفارتونه خلاص ول، افغانستان ټوله دنیا په رسمیت پیژندلې وه، د هغوی مرستې، د هغوی کومکونه. اما اوس هم ځینې نړیوال ادارې چې هغوی غواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي، هغوی اجازه نه لري چې په افغانستان کې دوی دفترونه خلاص کړي یا دوی خپل رسمي نمایندګي دوی هلته خلاص کړي. دوی د اکثر یو شمېر نړیوالو خیریه موسساتو د ستر دفترونه اوس هم په پاکستان په اسلام آباد کې دي. یعنی دا په خپله په دې معنی ده چې دغه مستقیما هغه تعامل او هغه اړیکې چې خپل نړیوال ادارات له افغانانو سره درلودل، په مستقیم ډول دوی خپله کولای شول چې افغانانو سره مرستې وکړي، هغه تماس قطع شوی ده. نو تقریبا اوس
دا د سیمې منطقوي حالات او بحرانونو تک مونږ او تاسو متوجه شو. نو ایران وای دی چې د ایران مقامات او یا د دوی د کورنیو چارو وزارت سمو دا وړاندې دوی ویلي چې تقریبا 8 میلیون افغانان دوی په ایران کې ماجر دي، چې هغه 2 میلیون غیر قانون غیر یعنی ثبت شوي نه دي، او دغه نور څلور میلیون دا افغانان دي چې هلته دوی په ایران کې پراته. په همدې توګه په پاکستان کې دا اوس ما یو تازه خبر ورسته چې همدغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، نن په اسلام آباد کې هغه افغان مهاجرین چې هغوی هلته تللي که پاسپورټونه هم درلودل او که د ویزه هم درلودل، دوی د اسلام آباد د مختلفو سیمو نه نیول کېږي، بیا دوی په جبري یو شکل نه یو شکل دوی ځورول کېږي، پیسې ته اخیستل کېږي. په همدې توګه دا نن موږ او تاسو ډېر دوستان په ایران کې دوی چې پخوا د مختلفو دلایلو له مخې دوی تللي وو، اوس غواړي بېرته خپل وطن ته ستانه شي افغانستان ته، دوی ته اجازه نه ورکوي ایراني مقامات. دا خپل یوه ستونزه ده. په دغسې حالت کې چې اوس ایران په خپله د جنګ په ډګر کې ده، یعنې د جنګ کې داخله ده، دوی افغان مهاجرینو ته اجازه نه ورکوي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. خو سمه ده، یو څوک به قاچاقي راغلی، اسناد به نه لري، پاسپورټ به ترې ورک شوی وي، په لاره کې به پاسپورټ غورځېدلی وي، ویزه به ختمه وي. اما په داسې حالت کې خو ایران حکومت د افغان مهاجرینو ته خو اجازه ورکړي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. د ډېرو خلکو بچیان دي، زامن دي، د کورنۍ غړي دي، اما هغوی دا چې ویزه خلاصه شوې ده، ایران په همدغه حالت کې هغوی ته وایي چې نه، تاسې باید خپل هغه جرمانه پیسې پرې کوي، تاسې مختلفو لامل له مخې هر چېرته دوی نه پیسې اخیستل کېږي. پرون ما یو ویډیو ولیده په ټولنیزو رسنیو کې چې په شپږو کسه افغان ځوانان چې دوی سیستان بلوچستان په ساحو کې دوی له موټره ښکته کېږي، یو کس په ویډیو اخلي چې دغه د موږ افغانستانیان نیولي دي، مهاجر مو نیولي دي. یعنی په دغه حالت کې بیا هم بدبختانه چې زموږ ګاونډیان هم له مهاجرو سره ډېر زیات هغه تبعیضه میزه چلند نه دي کار اخلي. په داسې حالت کې چې افغانستان یو شمېر افغانان وایي چې که چېرته ایران کې دغه حالات خراب شي، نو طبعا چې دغه ټول مهاجر خو مجبور دي چې نه یوازې افغانان بلکې په خپله ایرانیان به بېرته افغانستان ته راځي، چون اوس د یو موقتي حالات دغسې جوړ شوی چې دستي د جګړې ډګر افغانستان نه دی. نو بنا ان دوی په خپل هم دا اوس هم له مهاجرینو سره ډېر بد تبعیض او چلند نه دوی کار اخلي. دا زموږ دوه ګاونډیان چې دي، دوی یعنی واقعا هم په دغه حالت کې دوی له افغانانو نه یو ډول داسې استفاده کوي چې غواړي په دغه حالت کې له افغانانو نه هم هغه خپل د دوی هغه پیسې ورته چل جوړ کړي یا نورو مسایلو ته دوی سره ډېر بد وضعیت دوی کوي. نو زما هیله همدا ده چې که چېرته ایرانی مقامات، ایرانی چارواکي دغه د نړیوالو اداراتو د یونیسی آر له لارې په دوی باندې فشار راشي چې دوی هغه افغان مهاجرین چې غواړي بېرته خپل وطن ته لاړ شي. یعنی نسبتا اوس خو د جګړې د حالت دی، هلته جګړهییز حالت دی، نو د ژوند د خوندي کولو دپاره دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی لاړ شي خپل وطن ته. ما بدبختانه متاسفانه دوی پرېښودل کېږي نه. نو زه فکر نه کوم که هغه افغانان چې هغوی په دې نورو هیوادونو کې دي، مطلب په اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په عرب متحده اماراتو کې، په خلیج هیوادونو کې څومره موږ او تاسو مهاجرین لرو، دوی د زړه ښه کې چې افغانستان ته بېرته لاړ شي. یا په همدې توګه د امریکا د ولسمشر لخوا دغه فرمان چې افغانان نور نه شي کولی چې امریکا ته لاړ شي یا نورو مهاجرینو ته ځواب ورکړی چې تاسې خپل وطن ته لاړ شي، دا په خپله د مهاجرت په پټاګر کې، د مهاجرت په مسایلو کې، دا په خپله په افغانانو باندې یو فشار ده، دا په خپله د افغانانو یو نوه شکنجه ده، روحي او رواني شکنجه ده چې افغانانو ته ورکول کېږي. دا د نړیوالو لخوا یوازې ایران او پاکستان نه، بلکې هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقونو مدافعین دي، دوی د بشر حقونو چیغې وهي، هغوی هم دغسې یو عمل ته دوی لاس واچوي چې افغانانو ته یو ډول روحي او رواني شکنجه دوی ورکړي. ښه، د بېلګې په ډول دغه افغانان چې له ایران او له پاکستان نه دوی راغلل، او هغه افغانان چې دوی اولادونه لري، لوڼې لري،
دوی د دوی د لوړو زده کړو مسله څنګه کیږي، د دوی د کار او ژوند مسله څنګه کیږي، سره دې چې اداره دومره د مونږ چې پر رسنیو کې واورېدل و مولسل هر ورځ تحقیقات شروع دي. تقریبا په تیر دوه درې میاشتو کې له درې څلور زرو نه ډېر افغان کدرونه دوی له ادارات څخه تنقید شوي، بستونه یې تنقید شوي، ورته ویلي چې نور مونږ تاسو ته معاش نه شو درکولی. دا په دې معنا که معاش ورکولی شو نو هغه متقاعدین چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان د خلکو دپاره دوی کار وکړ، د هغوی معاشونه ولې ورنکړل شو؟ همدغسې افغان مېرمنې چې هغوی په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، حتی موږ او تاسو ډېر داسې درنې درنې هغه ښه هغه لوستې قشر مېرمنې موږ درلودل چې هغوی تعلیمونه یې کړي وو، پروفیسري، ماسټري، دکترا، هغه ټول بیچارهګان په کور کې ناست دي د خدای توکل ته. نو دا پخپله یو ډول په افغانستان باندې او په دا د مهاجرت په سیستم باندې یو ډول فشار ده چې که دا ټول مهاجرین یو ځل افغانستان ته ورشي، سره دې چې حالات موږ او تاسو هلته وینو، نو دوی به څه کوي؟ د ټول نه مهمه مسله یوازې جګړه نه، بلکې اقتصادي او د بشري حقونو مسایل هم ډېر مهمه ده چې په هغې باندې هم موږ بحث وکړو. اوس ژورنالیستان دي په رسنیو کې وینو چې هغه ظرفیت چې پخوا اوس نشته، د دوی کدرونه ټول منفک شوي، تنقید شوي دي، یعنی دوی نه شي کولی چې هلته کار وکړي. البته اقتصادي ظرفیت زه درته ښیم، نو دا پخپله یو ډول ستونزه ده.
بله عمر خیل صاحب ډېره مننه. کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزه چې تاسو یاد کړې د هوارې او د کډوالۍ لمن ورسره ټوله شي. ډاکټر صاحب ورداګ، په پای کې ستاسو لاندې سپارښتنې هم او اوسنیو چارواکو ته نړیوالو سازمانونو ته څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې دغه د مهاجرت ستونزه یو څه کنټرول سي، که مخې نه نیول کېږي لږ تر لږه راکام شي؟
او په افغانستان کې فعلا جګړه نشته، امنیت شته، چې دا مثبت فاکتورونه دي، خو هلته باید مشروعیت راشی، البته باید سیاسی ثبات راشی، دولتی او د نظام اساسی جوړښتونه جوړ شي تر څو بیا د خلکو باور رامنځته شي چې خلک په دې باور شي چې دلته په افغانستان کې بیا ګډوډي نه راځي، یو باثبات نظام چراشی او د دو ترڅنګ کاروبار د ځوانانو دپاره او د مسلکي خلکو دپاره پیدا شي. هیڅوک نه غواړي چې په رضا توګه خپل هیواد، خپل ټاټوبه، خپل کلی پرېږدي. هیڅوک دا نه غواړي. دا ډېر یو لوی تصمیم دی. یو څوک خپل راتلونکی په خپل کلی کې، په خپل ټاټوبه کې، په خپل هیواد کې څه وګڼي، با امنه یې وګڼي او چې هلته کار او ژوند وکولی شي، هیڅوک په خوشحالۍ خپل ځای نه پرېږدي چې مجبوریت نه وي. دغه مجبوریتونه دي چې موږ باید بیا هم لکه یو وخت چې یاده شو د علتونو او مجبوریتونو باندې باید کار وشي، دغه د کډوالۍ مخه نیولی شي. بله خبره دا ده چې افغانان ځکه چې په د څلوېښتو کلونو کې سختو شرایطو جګړو کې ژوند کړی دی، نسبت نورو خلکو ته عادت شوي دي د جګړې او د ستونزو سره، یعنی داسې په آسانۍ هم دوی خپل هیواد نه پرېږدي. خوب باید دولتونه دوی آرام پریږدي، آزار ورنکا او په ورو ورو ورته کار وشي چې دا احساس وکړي چې دلته ژوند کولی شي، ښه کار کولی شي. نو بیا به کم خلک به خپل هیواد پریږدي او د دو شیانو دپاره مهم شی همدغه په انفراستراکچر یا زیربناو باندې کار کول دی. خصوصي سکتور ته باید زیاته توجه وشي چې زراعت او صنعت په افغانستان کې وده پیدا کړه او د خپله بیا مثبت تاثیر درلودلی شي وضعیت خلکو باندې او په کډوالي باندې.
بله کور ودان ډاکټر صاحب وردک، ډیره مننه. اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو لیکوال او د چارو له شنون کې ډاکټر یحیی وردک او مدني فعال میرویس عمرخیل نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله.
Mm-hmm.